سفر چهل دو سفر دو بیست یک دوازده چهل یک سی و هشت
پاپونسن کې د سحر لس بجې سوې السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي په راپورونه کوي چې د خړو نړیوال پروګرام لراستنیدونکو افغان کډوالو او په هیواد کې دننه ل کورنوي بي ځای سوي سره د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه نور راپورونه تر خبرونو ورسته معرفي کیږي خبرونه له حدیث پردیس ناوړي
السلام علیکم ستړي مشهید خبرنو سرټکی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په کندوز کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د اداو پاړه تحقیقات کوي افغان حکومت بهر ته د هیواد د صادراتي مالونو د انتقال لپاره د کارګو د سیستم پر جوړولو کار کوي او د امریکا د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره دوه کاندیدانو د انتخاباتو تر پیل څخه کم اته څلوېښت ساعته مخکې په ځینو ایالتونو کې پر خپلو کمپاینونو زیات تمرکز کړی دی دا هم بشپړ خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په کندوز کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د اداو پاړه تحقیقات کوي د کندوز چارواکو ویلي چې د پنجشنبه په ورځ د کندوز ښار په بوز کندهاري سیمه کې په هوایی حملو کې دوه دیرش ملکی وګړي مړه او نونس نور ټپیان شوي دي یوناما په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو ویلي پر دې سیمه لومړی بمباري شوې او ورپسې نړیوالو او افغان ځواکونو ځمکني عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې وسلوالو مخالفینو پر حکومت پلوه ځواکونو حملې کړي یوناما وایي لومړنۍ موندنې ښیي چې د دې پیښې په قربانیانو کې ډېری ښځې او ماشومان شامل دي یوناما وایي د لږ تر لږه دوه ویشت کورونو د ویجاړېدو راپورونه یې هم ترلاسه کړي دي په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي له قوله ویل شوي چې وایي د ملکی وګړو وژل د منلو وړ نه دي ته د ماچي امامات ویلي چې دا ډول پیښې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت هڅې زیانمنوي امامات له نړیوالو ځواکونو غوښتي چې د هوایي حملو پر مهال د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره باید لازم اقدامات وکړي یوناما همداراز له چارواکو غوښتنه کړې چې د دې پیښې په اړه د خپلواکو بې پرې او سمدستي تحقیقاتو امکانات برابر کړي یوناما د کندوز د پیښې د قربانیانو کورنیو ته د تاوان د ورکولو او په راتلونکو کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په مقصد د لازمو اقداماتو غوښتنه هم کړې ده افغان حکومت بهر ته د هیواد د صادراتي مالونو د انتقال لپاره د کارګو د سیستم پر جوړولو کار کوي جمهوری ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه وایي په دې اړه د اقتصاد پالي شورا کې بحث وشو بیان زیاتوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی غونډې ته ویل د حواله لارې د تجارتي مالونو د انتقال یا کارګو هدف د افغانستان د کرنیز سکتور او محصولاتو پیوړي کول دي چې هند په دې برخه کې مرستې ته چمتو دی او د سوداګرۍ وزیر وویل په دې اړه د هوایي شرکتونو او د سوداګرۍ د خونو له استازو سره هم خبرې شوي بیان د ولسمشر له قوله زیاتوي چې آریانا افغان هوایي شرکت هم د کارګو د یوې برخې د فعالولو هڅې کوي او وروسته کورنۍ خبر د خوړو نړیوال پروګرام له راستنیدونکو افغان کډوالو په هیواد کې دننه له کورنیو بېځایه شویو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې په کابل کې د ډبلیو اف پی دفتر ویان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل د مرستو لپاره دا اپیل د 2018 کال تر جون میاشتې دوام کوي او په ترڅ کې باید څه باندې نیم میلیون اړو افغانانو ته مرستې برابرې شي د خوړو نړیوال پروګرام او د افغانستان د راستنیدونکو چارو وزارت په روان ژمي کې له اړو خلکو سره د مرستې موافقه هم پرون لاسلیک کړه د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د سږني کال تر پایه به څلور لکه راستنه شویو کډوالو او درې لکه او شپېته زره بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې وشي د دې مرستو په ویش کې د شفافیت لپاره د هغو کسانو د ګوتو نښانونه او نور معلومات هم اخیستل کیږي چې مرستې ترلاسه کوي ډبلیو اف پی وایي چې په دې لړ کې به د وزیرستان د جګړو له بې ځایه شویو کورنیو سره هم مرستې وشي او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره دوه کاندیدانو د انتخاباتو تر پیل څه کم اته څلوېښت ساعته مخکې په ځینو ایالتونو کې پر خپلو کمپاینونو زیات تمرکز کړی دی د ډیموکرات ګوند کاندید هیلاري کلنټن پرون نیوادا او میشیګان ایالتونو ته سفر وکړ د هغې د ستراتیژۍ د برخې مشر جان پودیس ته پرون وویل کمرمن کلنټن په ځانګړي ډول په دغو دوه ایالتونو کې مخکې وه هغه به د امریکا نوی ولسمشره شي پودیس ته پرون په ان بی سی ټلویزیون کې د جمهوری غوښتونکو ګوند پر کاندید ډونالد ترامپ تور پورې کړ چې په اصل کې د روسیې بهرنۍ پالیسي خپل کړي او د امریکا دوه ګوندیزه بهرنۍ پالیسي رد کړي ده ډونالد ټرمپ د خپل کمپاین په لړ کې پرون په 15 ایالتونو فلوریدا، نارت کارلاینا، اوهایو، مینیسوتا او پنسلوانیا کې چې سخت انتخاباتي سیالۍ پکې روانې دي تم شو. وروسته له هغې چې د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اعلان وکړ چې د میرمن کلنټن د ایمیلونو په اړه له تحقیقاتو وروسته پر هغې کوم تور نه دی پوره شوی، میرمن کلنټن د نظر پوښتنو له مخې په دغو انتخاباتو کې لږه مخکې ده. او بیا هم په امریکا کې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې اف بی آی مشر وایي د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلاري کلنټن د ایمیلونو له بیا څېړنې وروسته د دوی هغه مخکنۍ پریکړه لا هم پر ځای ده چې پر نوموړي به هیڅ راستور نه لګول کیږي. د اف بی آی مشر جیمز کومی د امریکا د کانګرس پرونی غونډې ته وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د کار پر مهال له شخصي ایمیلونو څخه د کار اخیستو له کبله د کلنټن په اړه د جولای میاشتې پریکړه پر ځای ده. د کانګرس جمهوری غوښتونکي غړي جیسن وای کومی د اف بی آی د څېړنو نتیجه د اساسو جرګې د تفتیش کمیټې ته تایید کړه. کومی د اکتوبر په 28مه کانګرس ته په یو لیک کې خبر ورکړ چې د میرمن کلنټن لخوا له شخصي ایمیل څخه د کار اخیستو اړوند نوې موارد موندلي چې له دې سره د جمهوری غوښتونکي سیال ډونالډ ټرمپ په وړاندې د میرمن کلنټن کمپاین له بحران سره مخ شو او په نتیجه کې په نظر پوښتنو کې د ټرمپ په وړاندې د میرمن کلنټن په محبوبیت کې د پام وړ کموالی راغی. ټرمپ په پرله پسې ډول پر خپلې سیالې هیلاري کلنټن د کار پر مهال له شخصي ایمیل څخه د کار اخیستو په مسله کې په وار وار انتقادونه کړي دي. د سوریې کورد وسلوالو له داعش ډلې څخه د رقی ښار د بیرته نیولو لپاره ستر پوځي عملیات پرون پیل کړل. د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو اس ډی اف چې د اپوزیسیون څو ډلې پکې دي او کورد جنګیالي مشري کوي د رقی په شمال کې په عین عیسا ښار کې دا اعلان وکړ. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ائتلاف ویاندې جهان شیخ عماد ویل د داعش پر ضد عملیات پیل شوي دي. نوموړي وایي د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو عمومي قرارګاه د داعش ترورستي ډلې له ولکې د رقی او د شاوخوا هغو سیمو د آزادولو لپاره پراخ سپېڅلي عملیات پیل کړي چې دې ډلې هلته خپل خلافت اعلان کړی دی. دا پوځي عملیات په داسې حال کې پیل شوي چې داعش ډله د عراق په موصل ښار کې هم د عراقي ځواکونو له پراخو عملیاتو سره مخامخ ده. او وروستی خبر د بلغاریا د ولسمشۍ انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د کین اړخي اپوزیسیون کاندید ریمین رادف 4.9% رای ګټلی. د بلغاریا د پارلمان مشره سیتسکا ساشویا چې د صدر اعظم بوی بورسوف تر مشرۍ لاندې د ګوند غړي ده د 2.3% رای په خپلولو سره په دویم کتار کې راغلې ده. په مخکینیو نظر پوښتنو کې ویل شوي چې څاشوي ښایي د دغو انتخاباتو ګټونکي وي. که کوم کاندید ونه توانیږي 50% رای وګټي چې د بریا لپاره لازم دي، په دغه هیواد کې به دویم ځل انتخابات د شنبې او یا هم یک شنبې په ورځ وشي. د بلغاریا صدر اعظم تر انتخاباتو مخکې ویلي وو که څاشوي په لومړي پړاو کې بریالی نشي تر وخت مخکې پارلماني انتخاباتو غوښتنه به وکړي. د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ او مهم خبرونه هم دومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. ورزو د دې خبرونې د راپورونو او تحلیل برخه ده. د خوړو نړیوال پروګرام لرستنیدونکو افغان کډوالو او په هیواد کې دننه له کورنۍ بي ځای سوي سره د بیړنوي مرستو غوښتنه وکړه.
د اکتوبر میاشتې نه پایل جا د 2018 کال د جون میاشتې تر پایه پورې د یو بیړني حالت په اعلانولو سره غواړي د دوی د 5,500 شاوخوا کې کسانو ته د خپلو مرستو دپاره چمتووالی ونیسي.
د کندهار په هغو ولسوالیو کې نامني زیاته سوې چې ډیورند کرښې یا هم هلمند او اروزګان ولایتونو ته څېرمه پرتې دي.
د ترورستانو د ورستیو فعالیتونو له امله زموږ یو شمیر امنیتي پوستې او یو شمیر کلی او سیمې د تهدید سره مخ شوي دي.
په دې خبرونه کې د کابل چپرسپانو ته هم کتنه کوو او ستاسو اسمسونه هم درته لولو. په سپورټي پروګرام د لوبل میدان کې د سپورټ په مرسته په نړۍ کې د افغانستان د نوم پر ځلیدو خبرې شوي.
ټوله نړۍ کې لکه کوم ځای کې چې د افغانستان ټیم لوبیږي نو د افغانستان نوم سر لوړی کوي.
د ګوډي اچار کې د یو چا لرسوایي خبريږي.
څومره صبر وکړ دا خو خو چې رادیو غان او ټلویزیون و شرماو.
په بلوچستان یلات کې د درملو دی وی لوی فابریکې کارکونکو احتجاج کړي دا چې څه غشتنه لري په همدې خبرونه کې درته وایو. تر یو لس بجو نور مسایل هم څه. د خړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی لرستنیدونکو افغان کډوالو او په افغانستان کې دننه له کورنوي بې ځایي سویو سره د بیړنۍ مرستو غوښتنه کړې ده. په داسل کې چې وروستیو جګړو زرګونه افغانان د خپلو کلیو او کورونو پریښودو ته اړ کړي، ډبلیو ایف پی او افغان حکومت په ګډه له دې کډوالو سره د مرستې لپاره پلانونه جوړ کړي دي. احمد تکل او نور تفصیل.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی افغانستان ته له بهره راستنیدونکو کډوالو او همداراز د جګړو له کبله له بې ځایه شویو کورنیو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې. ډبلیو ایف پی وایي د مرستو دا اپیل پیل شوی او د 2018 کال تر جون میاشتې پورې دوام کوي، چې په ترڅ کې به یې له نیم میلیون زیاتو اړو افغانانو ته مرستې برابرې شي. په کابل کې د ډبلیو ایف پی د دفتر ویان وحید الله امنی ازادۍ راډیو ته وویل چې د وزیرستان د جګړو له بې ځایه شویو کورنیو سره به هم په دې لړ کې مرسته وشي.
راستنیدونکو کډوالو په شمیر کې ډېر زیاتوالی راغلی او دغه راز د بې ځایه شویو داخلي کورنیو شمیره ډېره زیاته شوې. دغه راز د 2014 کال نه په دې خوا په خوست او پکتیکا کې موږ د شمالي وزیرستان مهاجرین هم لرو. دغه ټول سره کرا ټول کو د بلشتي کوم آمادګي یا چمتووالی دوی ته نیولای. اکتوبر میاشتې نه پایل بیا د 2018 کال د جون د میاشتې تر پایه پورې د یو بیړني حالت په اعلانولو سره غواړي د دوی د 5,500 شاوخوا کې کسانو ته د خپلو مرستو لپاره چمتووالی ونیسي.
د خوړو نړیوال پروګرام او د افغانستان د راستنیدونکو چارو وزارت د ژمي په موسم کې له اړو خلکو سره د مرستې موافقه هم پرون لاسلیک کړه. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د سګنی کال تر پایه به له 1,50,000 راستنو شویو کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره مرسته وشي. بیان زیاتوي چې په دې شمیر کې 400,000 له بهر راستنه شوي او 3,60,000 بې ځایه شوي کډوال دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي ډبلیو ایف پی بل د کډوالو سره د پرمختیايي پروګرامونو په برخه کې هم مرسته وکړي. د ډبلیو ایف پی ویان ښاغلی امانی وویل د دې مرستو په ویش کې د شفافیت لپاره د هغو کسانو د ګوتو نښانونه او نور معلومات هم اخیستل کیږي چې مرستې ترلاسه کوي.
په ځانګړي ډول راستنیدونکي او داخلي بزای شوو کسانو بایومټریک معلومات د دې ګوتو نښانونه بخښل کیږي، د عکسونه بخښل کیږي او نور هغه اړین معلومات چې د ډیټابیس لپاره پکار دي. ترڅو په دې کې ډیر ایداسي کسان هم شته چې هیڅ اسناد نه لري، نو د دې لپاره چې یو منظم او شفاف روم سیستم ورته جوړ شوی وي، د دوی لپاره د بایومټریک سیستم هم فعالېږي.
ډبلیو ایف پی او د راستنیدونکو کډوالو وزارت وایي د کډوالو د بایومټریک معلوماتو لمړی پړاو د سه شنبه په ورځ د تورخم له دروازې څخه چې ډیری کډوال له دې لارې خپل هیواد ته ستنېږي پیلېږي. ډبلیو ایف پی له اړو افغانانو سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه په داسې حال کې کوي چې له یوې خوا ژمی را روان دی او له بلې خوا جګړو په افغانستان کې زور اخیستی. جمهوری ریاست وایي د هیواد په 11 ولایتونو کې د وروستیو جګړو له کبله په سلو کې 9 بې ځایه شوي خلک بیرته خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي.
ومردل چې د خوړو نړیوال پروګرام د افغان حکومت په مرسته کوشش کوي راستنیدونکو افغانانو او داخلي بې ځایه شویو کورنیو ته ضروري مرستې برابرې کړي. په افغانستان کې زیاتې کورنۍ د وروستیو ناامنیو له کبله بې ځایه سوي دي. په اروزګان او هلمند کې د ناامنیو له دوام سره له تیرو دوو اونیو راهیسې د کندهار د ځینو شمالي او ختیځو ولسوالیو امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. صادق رښتینی نور حال راکوي.
په تیرو دوو اونیو کې وسلوالو د کندهار پر وو ولسوالیو غورک، میانشین، نیش، شورابک، شاولی کوټ، خاکریز او ارغنده وسلوالی حمله کړي او د دغه ولسوالیو د مرکزونو او شاوخوا سیمو د نیولو هڅه کړي. په دغه حملو کې تر ټولو خونړې د غورک په ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوې قرارګاه د شاوخوا دیشو سرتیرو وژل کېدل و. چارواکي د کندهار د دغه شمالي ولسوالیو د امنیتي وضعیت خرابوالی د روزګان او هلمند امنیتي وضعیت سره تړلی بولي. د کندهار مرستيال والی عبدالعلي شمسي ازادي راډيو ته وویل چې د شمالي ولسوالیو د نامنوي پاړې خپل اندیشنې د مرکز سره شریک کړي.
د هلمند او روزګان د ورستیو ناملوي لامل زموږ هغه ولسوالی چې روزګان او هلمند ته پر سرحد پرتی دي او هغه ولسوالی چې د ډیورنت خط پرتی دي د ترورستانو د ورستیو فعالیتونو لامل زموږ یو شمیر امنیتی پوسټي او یو شمیر کلی او سیمي د تهدید سره مخ شوی دي. موږ خپل تشویشونه د مرکز سره هم شریک کړي دي.
مرستيال والی زیاتوي چې د هلمند او روزګان د چارواکو سره په همغږي باید په دغه ولسوالیو کې عملیات پیل شي ترڅو بسلوال د دغه سیمو په نیولو او نام نه کولو کې پرمختګ ونه کړي.
هڅه مو دا ده چې د دې دوه ولایاتو د امنیتي ارګانو سره په هماهنګي باندې ګډ تصفیوي عملیات ترسره شي
چې یو مثال د اورزګان سړک دی چې د ترستان له خوا د تیر یو کال په جریان کې په دویم ځل باندې دا وټړل شو او خلک عام خلک ډیر له ستونزو مشکلات سره مخ شو. اما د امنیتي ځواکونو په کارمانۍ د ملي اردو د ملي امنیت د ملي پولیسو په قربانۍ او هلو ځلو باندې دا سړک بیرته خلاص شو.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو پر شمالي ولسوالیو د وسلوالو حملو اندېښمن کړي. د خلکو په وینا کې پر وخت د غامدو مخنیوي ونسي نو وسلوال به د کندهار ښار تر دروازو را ورسیږي او دغه ولایت به د هلمند او روزګان له برخلیک سره مخامخ سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر هم دغه چپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا جغ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی سي. اوس به اجمل تورمن راته وای چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې پر بیلابیلو موضوعاتو بحث کړی دی. سرحد خپلواکي ورځپاڼې د طالبانو ترمنځ د شته اختلافونو د دوام په اړه په یو مطلب کې لیکلي، د طالبانو له صفای و جلا شوې ډله چې مشري ملا رسول کوي وای د ملا هبت الله د وسلوالو پر وړاندې به خپلې جګړې ته دوام ورکړي. په مطلب کې راغلي د ملا رسول ډلې رسنیو ته پر لیږلي خبر پاڼه کې ویلي اوس یې د تیر په پرتله د هیواد زیات شمېر ولایتونو ته خپل فعالیتونه پراخ کړي او توانېدلي چې خپل شوراګانې هم فعال کړي. په مطلب کې دغه شان راغلي چې خبر پاڼې د ملا هبت الله ډله په افغانستان کې د پاکستانی استخباراتي کړیو د فرمایشونو په عملي کولو تورونه کړي چې افغانانو او ملي ګټو ته زیات زیان اړولې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل نننۍ غنه کې د داعش ډلې د تمویلیدونکو سرچینو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. په مطلب کې راغلي چې داعش مستقیمن له هغو سرچینو تمویلیږي چې امریکا یې له مخدرو موادو ترلاسه کوي. ویسا د څرګندونې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای د یو متقاعد کارکونکي جان ابوستفرد په حواله چې اوس مهال د پټو اسنادو د خپرولو له امله تر سخت فشارونو لاندې دی لیکلي دي. ویسا لیکلي چې یاد شخص اعتراف کړی چې سی آی ای لشپیتو کلونو راهیسې د مخدرو موادو کاروبار کوي او د شوروي پر وړاندې د مجاهدینو تر پیاوړي کولو وروسته اوس یو ځل بیا د مخدرو موادو پر مټ د داعش د پیاوړي کولو لپاره ملا تړلې ده. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې له امنیت شورا نه غوښتي چې په افغانستان کې د پردیو جنګیالیو مسله وڅېړي. په سرمقاله کې په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو په اړه د ملګرو ملتونو د سازمان وروستي راپور ته په اشاره سره چې په کې راغلي په دغه هیواد کې اوس مهال د افغان حکومت د نږدې 15,000 وسلوالو مخالفینو له 20% بهرنیان دي راغلي چې افغان حکومت او ملت دواړه دا غوښتنه لري چې دا مسله په امنیت شورا کې مطرح کړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دا مسله ځکه د ټینګار وړ ده چې ترهګري یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د سیمې او نړۍ لپاره هم لوی خطر دی.
او سم ستاسو زینی اسمی سونه چې د پون بسیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته رلیږلی. محمد امین کمال پوری دغه اسمی سونه لولي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه لیکلي، د افغانستان ټول سړکونه په خطه کیفیت سره جوړ شوی دي او بل لوی مشکل دا دی چې درانه موټرونه ور باندې تیریږي. محمد سالم هلمندوال بیا لیکلي، زما په نظر تر څو چې په افغانستان کې فساد شته نو په افغانستان کې به سولې را نشي. د فساد سره مبارزه د افغانستان د سولې لومړنی شرط دی. رحمت الله الفت له هلمند لیکلي، په هلمند ولایت کې د نعمت الله ظهیر پر شهادت باندې ټول هلمندیان ماتم کوي. احسان الله وطن دوست له کندوز لیکلي، د دشتیارچی ولسوالۍ یو طنز د کوونکی یم، د حکومت څخه هیله کوم چې موږ ته مسلکي استادان په دندو وګماري ځکه دلته د زده کړې کچه ډېره کمه ده. وسیع الله عبدالرحیمزی بیا له لغمان لیکلي، که هلمند سقوط وکړي کندهار او اروزګان هم سقوط کوي. وحدت الله د کونړ اسدآباد څخه لیکي، افغان حکومت دی د کونړ ولایت د اسدآباد ښار د نازک امنیت د خوالي لپاره لازم اقدامات وکړي. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه بیا لیکي، د هلمند خلک د جګړې څخه تر پوزې راغلي، ځکه طالبان خلک د سپر په توګه کاروي او حکومت یې په توپونو ولي.
دا واسطه سوزنی اسمی سونه چې ازادي رادیو ته مو را لېږلې وه. په بلوچستان ایالت کې د درملو د یوې لویې فابریکې کارکوونکو ویلي چې بهرنیانو دغه فابریکه خرڅه کړې خو د دوی بقایا یې نه ده ورکړې. د فابریکې کارکوونکو د خپلو حقونو غوښتنه کړې ده. تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال ایوب ترین په راپور کې.
په کوټه کې د جرمني تر کنټرول لاندې چلیدونکي مارک مارکر فابریکې خپل کار د رواني میز د لومړی نیټ څخه بند کړی دی چې لامل یې په سلګونو کارکوونکي د بیروزګاری سره مخ شوي دي. دغه کارکوونکو تیر ورځ د کوټ پرس کلب مخته یو احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهرچیانو په لاسو کې بینران نیولې او د خپلو غوښتنو په حق کې شعارونه ورکول. پر دې مهال یو کارکوونکي نقیب الله خان راته وویل چې د فابریکې د بندش له امله په سلګونو کسان د بیروزګاری سره مخ شوي.
1500 سے 2000 ملازمین مسئلہ دا پدی کی کنٹریکٹ اور ریگولر دوڑ استا دا ٹول حقوق مرکز دی اغا پا لوکل کمپنی باندی خاص کڑو او دے مطالبات دا ترا دی سی مشتا نہ گریجویٹی ملا وس نہ یو مراتب نہ ملا وا
دے بل کار کوں کہ عمران وینا وا چھ دا فابریکی خاوندان تے دا کار کوں کو دا خرچلاو اجازت نستا
ٹھیک تھی نند شیر چدینا شپوجمئی سے خبر رکھی دونوں شیر چپور تو الاڑے اور د چدے یو لوکل سڑائی باندھ دا کمپنی خرچ کی اور دی الاڑے والے الاڑے بھائی دی سوک تھی دی ماں سے پوچھتا نہ کی اور ماں پہ بلشے باندھ خرسی زول یو کھلونا یا ماں یا یو پروڈکٹ یا میں یا دوائی ہم چدے ماں خرسی دے ماں تھا جواب رکھی اگر دے دے جواب نہ رکھی خوب مجبوراً ز انٹرنیشنل کورٹ تما ز الت اپیل کو ماں چھ بھائی دئی را کشو ماں کورٹ پورے اگر دئی غواڑی چھ بھائی دا سا ال سی دے ماں مرا را کی ماته بھائی
خوش برشیا بیاوی چې د بقایجاتو د نه ادا کول لامل ډیرې کارکونکي د سختو مالی ستونزو سره مخ دي.
40 کال کار کړی دی، 45 کال کار کړی دی، ډیر خلک داسې پکښې دي چې در 40 کال بالا سرویس دی، نو دا ټول دغه شی ته پریشان دي چې سبا که مطلب دا بزنس دی د دې ځای سو وایند اپ کی او یو بل مالک راځي نو هغه به نه د دې د مراحتو خیال وساتي، نه به د دې د کور خیال وساتي، ولې چې د ټولو خلکو کورونه په دغه تنخواه باندې چلیږي.
دغه مظاهرچیانو غوښتنه وکړه چې د فابریکې د بندولو څخه له مخه دي د مارکر چارواکي و کارکوونکو ته ټوله بقایجات ادا کړي. که داسې ونه سو نو دوی به په کراچي کې د جرمني د سفارت و مخ ته په احتجاج لاس پورې کړي.
د امریکا انتخابات
Hillary wants a 550% increase.
شیبه په شیبه له ازادي رادیو په د اصل کې چې د امریکا د ولسمشری انتخابات د سه شنبه پر ورځ تر سره کیږي، دوه کاندیدان په سخته انتخاباتي مبارزه بوخت دي او څو یلتونو ته سفرونه کړی دي. د دوه کاندیدانو ډونالد ترامپ او هیلری کلینټن په باب د نظر پښتنو نتایج شیبه په شیبه په بدلیدو دي. میرمن کلینټن تر ښاغلي ترامپ یوازې یو څو نمرې مخکې ده. شیبه مخکې مې په واشنگټن ډي سي کې د امریکا ژغ راډیو له خبریال حسیب علي کوزینه په دې اړه نور معلومات وغوښتل.
دواړه کاندیدان هم د جمهوری ګوند او هم د ډیموکرات ګوند کاندیدان هڅه کوي چې په سوینګ سټیټ یا غیالتونه کلیدی یالتونه دي چې تر اوسه پورې پکښې رای ورکوونکو پرېکړه نه ده کړې چې چاته به رای ورکوي. تقریبا په دغو انتخاباتو کې یوولس سټیټ راځي، سوینګ سټیټ، مثلا اوهایو یالت دي، مثلا ویسکانسن دي، مثلا نیو هامشر یالت دي، مثلا د فلوریدا یالت دي، په خپله د ورجینیا یالت دي او داسې نور یالتونه. دواړه کاندیدان هڅه کوي چې په دغو سوینګ سټیټونو کې چیرې چې د رای ورکوونکو تر اوسه پورې پریکړه نه ده کړې چاته به رای ورکوي، او همدغه ایالتونه هم په مجموع کې د انتخاباتو نتایج معلوموي. ځکه په امریکا کې ایالتونه یا ریډ سټیټس دي چې سره ایالتونه ورته وایي، یا بلو سټیټس دي چې شنه ایالتونه ورته وایي. بلو سټیټس یې ډیموکراتان دي، ریډ سټیټس چې دي یا سره سټیټونه هغه جمهوري غوښتونکي دي. بیا سلور سټیټس هغه سټیټس دي چې دوی سوینګ سټیټس هم ورته وایي. تقریبا په هر انتخاباتو کې فرق دی، په دغو انتخاباتو کې یوولس دي که دولس سوینګ سټیټس دي چې رای ورکوونکو تر اوسه پورې پرېکړه نه ده کړې، او په همدغو ایالتونو کې دواړه کاندیدان هڅه کوي خپل وروستي پیغامونه ورسوي. مثلا د یکشنبې په ورځ ډونالډ ترامپ میشیګن ته ولاړی، ویسکانسن ته ولاړی، نیو هامشر ته ولاړی، دغه راز میرمن کلینټن د اوهایو ایالت ته ولاړه چې سوینګ سټیټ دی او ټاکل شوی ده چې نیو هامشر ایالت ته به هم ولاړه شي. والته به ولسمشر اوباما هم ورسره ملي، او کمپاین ورته وکړي چې میرمن کلینټن د نیو هامشر یالت د ځان توشې ممخي اف بی آی یا د فدرالي طاقت ادارې د امریکا ریپورت ورکړي چې هغه ایمیلونه چې څو وخت مخکې یعنی تیر چې ما دې پریکړه وکړه چې د میرمن کلینټن د شخصي سرور مسله به بیا رڅېړي ځکه نیوی ملونه تر لاسه کړی دی د غوړستي بیانې کې د دې راغلي دی چې د نیوی څه دوی نه مندلي پر اساس میرمن کلینټن په کوم جرم تورن شي جنایي قضیه نه درامینځ شوی سرویګانو مسله دا چې ډیره مهمه ده دوی سرویګانې تر اوسه پرې راوتلي دي چې وایي د واشنگټن پوسټ او د ای بی سی سروی ده په دې کې میرمن کلینټن د ښاغلي ټرمپ په مقایسه 15 پوینټ 15 نمرې لوړ ده اینو وخت کې بیا د آی بی ټی او ټی ټی پی ګډه سروې د باغي بیا ټرمپ تر میرمن هیلری کلینټن مخکې دی خو وړاند وینه یا پښبین څوک نسې کولای چې څوک به وګړي په مجموع کې د عامه افکارو او عامه ځانو په سرویګانو کې کلینټن اوس مخکې ملمیږي دا چې اف بی آی هم هغه کلیر کړل په هغه مصطلح د امریکایانو په کوم جرم یې تورن نه کړل دا هم پر عامه ځانو باندې ډېر تاثیر کولای شي ښایي سبا ته بل سروې راوځي په هغه کې به معلومه شي چې میرمن کلینټن تر ښاغلي ټرمپ څخه مخکې ده
د امریکا ژغ رادیو خبریال حسیب الکوزی و چې د امریکا د انتخاباتو پر مسله معلومات راکول د دیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن او د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ هڅه کوي د امریکا راتلونکي ولسمشر سي د امریکا انتخابات د سه شپې پرسته تر سره کیږي او نتیجه به د چهارشنبه پر ورځ اعلانېږي
د چهارشنبه پر ورځ
د امریکا د انتخاباتو نتیجه
لا ازادي راديو واوري
د سوری کورد ځواکونو د امریکا د پاوز د هوایی ځواک په ملاتړ له داعش ډلې څخه د رقشه د برتانی ول په مقصد ستر پوزي عملیات پیل کړی دي د دې پوزي عملیات پیل په داسال کې لنیږي چې داعش ډلې د عراق په موصل شهر کې هم د عراق د پوز لپاره عملیات سره مخامخ ده تفصیل د احمد تکل په راپور کې
د سوریه د وسلوالو ځواکونو ائتلاف د امریکا د پاوز په ملاتړ له اسلامي دولت ډلې څخه د سوریه د شمالي ښار رقه د بیرتنیولو لپاره عملیات پرون پیل کړل اسلامي دولت ډلې یا داعش رقه د خپل اسلامي خلافت پلازمینه بولی په داسې حال کې چې داعش ډله د عراق په موصل ښار کې هم د عراق د وسلوالو ځواکونو له درنو حملو سره لاس ګریوان ده د رقه عملیات به پر دې ډله فشار نور هم زیات کړي د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو ائتلاف SDF چې لکورت او عرب وسلوالو جوړ دی پرونو ویل چې د فرات د قهر په نوم عملیات پیل کړی دي د SDF وایاندې جهان شیخ احمد د رقل شمال ویدی څخه په یو پیغام کې پر کورنۍ او نړیوالو ځواکونو غږ وکړ چې د داعش د زړه د لمنځورو په عملیاتو کې ګډون وکړي
ستتحرر الرقه بسواعد ابنائها وفصائلها عربا کوردن و ترکمن
رقابه د دې خار د خلکو او د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو د عرب کورد او ترکمن ډلو لخوا د خلکو د ساتنې د ځواک او د خزو د محافظت د قطو په مرسته او د متحده ایالاتو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د ځواکونو په همکارۍ آزاد شي موک پر هغه سیمایزو او نړیوالو ځواکونو چې د داعش پر ضد جګړه کوي غا کوي چې د نړیوال تروریزم د زړه په لمنځوړو کې برخه واخلي تمه ده چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف به د رقه په عملیاتو کې له هواڅ خد د سوریه د هغو وسلوالو ملاتړ وکړي چې کورت پېشمرګه جنگیالي هم پکې شامل دي پېشمرګه وسلوال په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په ځمکنۍ جګړه کې د امریکا له ځواکمنو او اصلي متحدانو څخه دي د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو ائتلاف ویل دي چې د نړیوال تروریزم د مرکز څنډې ته کول او بیا د هغه پر ځول د دې نویو عملیاتو هدف دی تر اوسه روښانه نه ده چې د رقه د بیرتنیولو عملیات به څومره وخت دوام وکړي د یادونه ورده چې د رقه ښار د بیرتنیولو لپاره پوځي عملیات د سوریه په شمال کې د کوردانو د نفوذ د پراختیا لپاره د ترکیه د اندېښنو په ګډون په بیلابیلو دلایلو ډیر پیچلی ګڼل کیږي ترکیه ویلی دی چې پرقه کې د داعش ډلې پر ضد عملیات په د ترکیه پاوز وکړي خو د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو ائتلاف د پنځشنبه په ورځ ویل چې په دې عملیاتو کې د ترکیه ګډون ته به اجازه ورنکړي په همدې حال کې برتانیا او فرانسې پرقه کې پروانو عملیاتو کې هوایي ملاتړ ته چمتووالی خودلې د برتانیا دفاع وزیر پرنو ویل چې د برتانیا د شاهي پاوز ځواکونه به د دې عملیاتو ملاتړ وکړي او زیاته کړه چې د هوایی کشف په برخه کې مرسته به د رقب عملیاتو کې حیاتي رول ولوبوي. همدارس د فرانسې دفاع وزیر پرون په یو مرکه کې وویل چې د فرانسې هوایی ځواک به د رقب عملیاتو کې د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو هوایی ملاتړ وکړي.
لدې سره لسنیم بجې سوې په دې خبرونه کې نور مسایل هم څیر خو ترغه مخ کې د مهمو خبرونو لنډیز له حدیث پردې سناورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په کندوز کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د ادعا په اړه تحقیقات کوي. افغان حکومت بهر ته د هیواد د صادراتي مالونو د انتقال لپاره د کارګو د سیستم پر جوړولو کار کوي. د خوړو نړیوال نړیوال پروګرام له راستنیدونکو افغان کډوالو په هیواد کې دننه له کورنیو بې ځای شو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې. څلور ښځې د خپلې کورنۍ د یو غړي لخوا د بلخ ولایت په یوې ولسوالۍ کې وژل شوې دي. د امریکا د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره دوو کاندیدانو د انتخاباتو تر پیل څه کمه ته څلوېښت ساعته مخکې په ځینو ایالتونو کې پر خپلو کمپاینونو زیات تمرکز کړی دی. د سوریې کورد وسلوالو له داعش ډلې څخه د رقی ښار د بیرته نیولو لپاره ستر پوځي عملیات پرون پیل کړل. د بلغاریا د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د کیڼ اړخي اپوزیسیون کاندید رامین رادیف 4.9% رای ګټلې دي. د کاسوو پولیس وایي د اپوزیسیون یو سیاستوال په مبهم ډول په زندان کې مړ شوی دی. د مونتینیګرو چارواکي وایي د دوی څېړنې ښیي چې د دې هیواد د لویدیځ پلوي صدر اعظم پر ضد د کودتا او د هغه د وژنې په پلان کې روس ملتپالو لاس درلود.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ لوستلی سئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سئ. کرا سروي سپورټي پروګرام د لوب له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار خطرغ مخ کې ځینې کورنۍ مسایل څیړو. د کابل امنیتي مسؤلان وایي چې د یوې بهرنۍ د تښتونې په اړه دوی تیرنی اپیل کړی دی. تفصیل د عباد الله هننزی پر راپور کې
د کابل امنیه قومندانی وایي چې په کابل ښار کې د یو بهرنۍ میرمن د تختولو د څرنګوالي په اړه هڅې روانې دي او له هغو امنیتي مسؤلانو سره به جدي چلند کیږي چې په دې برخه کې بې غوري کړې وي. د کابل امنیتي مسؤلان وایي هڅه کوي دغه پاکستانی او اصل استرالیایي میرمن د تختونکو له منګولو وژغوري او عاملین یې قانون ته وسپاري. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی د یک شنبه پر ورځ خبریالانو ته وویل دغه میرمن چې له یوې بهرنۍ موسسې سره یې کار کاوه د کابل ښار په لسمه حوزه کې د نامعلومو وسلوالو له لورې وتښتول شوه.
داسې واقعیت چې کیږي دا ډیره جدي څیړل کیږي. کله چې دغه واقعه سوي د موږ یو مشخص مسلکي ټیم په همدغه باندې اخته ده چې په دغه کې کوم ځای کې کمکاري ده، مقصر څوک ده. که مقصر برملا سي بدون له شکه په دې به تصمیم نیول کیږي او که کومه بله تخنیکي د ضعف نقطه یې دغه ته به د رفع اقدام کیږي.
امنیتی مسولان وایي چې دغه میرمن فرحشان میږي او د شنبه په مخام د کابل د لسمه حوزې اړوان په قلای فتولا سیمه کې د دوه وسلوالو کسانو لخوا چې ملکی جامې پرتنوي تختول شوې ده. د دوی په وینا دغه پاکستانی او اصله میرمن لاکبر موسسی سره کار کوي او له هغه سیمه څخه تختول شوې چې سو میاشتې وړاندې یو هندۍ میرمن هم تختول شوې وه. په نږدې یو کال کې د بهرنیو مرستندویو موسسو څو تنه کارکوونکي یوازې په کابل ښار کې تختول شوې دي. لدی مخ کې هم په کابل ښار کې ورته پیښې رامنځته شوې. څو میاشتې وړاندې یو هندۍ میرمن چې له یوې مرستندویه موسسې سره یې کار کوه د کابل ښار په لسمه حوزه کې د ناپیژندو وسلوالو له لورې وتښتول شوه خو له یوې مودې وروسته خوشې کړای شوه. د دغه وضعیت دوام په افغانستان کې ځینې بهرني موسسې او د یادو موسسو بهرني کارکوونکي اندېښمن کړي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړی عبدالحی اخندزاده وایي په افغانستان کې د بهرنیانو تختول کولای شي په دغه هیواد کې د مرستندوی موسسو پر چارو او فعالیتونو منفي اغیزه وکړي.
باید خارجي اتباع چې هغه د افغانستان د خلکو سره مرسته کوي نو دا پیش وطن پر اقتصادي وضعیت پر سیاسي وضعیت باندې بېخي منفي تاثیرات ځان سره لري او هغه کوم خود چې موږ ضرورت لرو پر هغو باندې منفي تاثیرات کوي. د دې باندې باید جدي اقدام وشي.
د کابل امنیتی مسؤلان ټینګار کوي چې په ښار کې جدي امنیتی تدابیر نیول شوي خو وایي چې بهرني اتباع باید د شپې لخوا د ګرځېدلو په صورت کې امنیتي ځواکونه په جریان کې پرېږدي خو د کابل اوسیدونکي امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. او تل یې په خار کې د غیر مسؤولو وسلوالو له حضور تښتونې وژنې او له ورته نورو پیښو څخه اندېښنه ښودلې ده.
په ګردیز کې د اکثرو مطبوع مسؤلین وایي له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د کډوالو بیرته راستنېدو یو ورځني کارونه ښه او معیاري کړي دي. دوی وایي که حکومت یې ځینې ستونزې حل کړي، دوی به هغه کارونه په معیاري ډول ترسره کړي چې پخوا په پاکستان کې کېدل. تفصیل د داود تپان په راپور کې.
د چاپ دغه ماشین کې پراته کاغذونه د یو واړه کتاب دی چې پخوا تر دې به دا ډول کتابونه، اخبارونه، مجلې، جریدې او حتی د ودونو او ختمونو د مراسمو د دعوت کارتونه د افغانستان په نورو ولایتونو یا هم ګاونډي هیواد پاکستان کې چاپېدل چې اوس ټول په ګردیز کې چاپېږي. دا ګردیز کار د مطبوع مسؤلین وایي چې له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو راستنېدو په کاروبار ځکه اغېز کړی چې د دې کډوالو په کتار کې د مطبوع چلولو مسلکي کارکوونکي راغلي او له دوی سره په ورځ مزدوري کار او په ډېر ښه کیفیت کارونه ترسره کوي، خو له یو شمېر ستونزو شکایت لري. په ګردیز کې د یوې مطبع مسؤول
ایمان معرف ده، د ګردیز اوسېدونکی د مطبع اخونزاده مسؤول، فرق کړی دا د مهاجرینو په راتګ سره ډېر فرق کړی، خصوصا د ایران د مهاجرینو سره. دلته چې کوم هغه د ایرانی مهاجر و راغلی دی ډېر فرق کړی، کم نه روش ته کړی، مخکې چاپونه پاکستان ته تللی اوس همدلته کېږي، همدغه یې فرق ده. ډېرې ستونزې لرو، د برق ستونزه، د جواز نشتون، همدغسې نور نور غوښتنه هم د حکومت برق ده. اول اساسي ستونزه زموږ د برق ده، برق نه لرو.
دوی وایي که د برېښنا ستونزه یې هواره نه شي وبه نه شي کولی تر دې خپل کار ته زیاته وده ورکړي او غوښتنه کوي چې حکومت باید په بشپړ ډول د دوی د برېښنا ستونزې هوارې کړي. د چاپ ماشین ته ولاړ استاد وویل
د برق خو هغه ده، موږ په جنریټر چلوو، دولتی برقونه نشي چلولی. غوښتنه هم دا ده چې حکومت باید موږ سره مرسته وکړي، برق هغه راته برابر کړي. تقریبا موږ ته شل کیلو واټ برق پکار دی. موږ خو اوس د 5 کیلو واټ برق لرو د جنریټر، او د هغه دولتي برقونه چې کوم دي هغه کیلو واټ کم ده، هغه ولټ کم ده، 200 شل ولټ پوره نه دي. موږ ته خو ټول د مطبع کارونه چې کوم دي ټول د چاپار ته هر څه راځي، پوه شه کوم کار چې زموږ له واسه پوره وي موږ کولی شو.
د مطبعو د مسؤلینو په خبره که د دوی کاروبار ته حکومت څه پاملرنه وکړي او ټول ولایتي اداري چاپ کیدونکي مواد ورته وسپاري، د برېښنا ستونزې هوارې کړي، ورځ تر بلې به کارونه تر دې هم ښه او معیاري شي. په پکتیا کې د مدني ټولنو استازي چې د خپلو ټولنو له لورې کتابونه، مجلې او اخبارونه چاپوي د مطبعو له ښه کار څخه راضي دي، خو د قیمتونو په اړه یې وایي چې د لوړو بیو له وجې اوس هم اکثریت کارونه پاکستان او یا کابل ته ځي. مدنی فعال عبدالله مخلص:
خو به کارتونه به ویزټ کارت به د پاکستان ته تللې، په میاشتو میاشتو به ځنډېدلې او بیا به راتللې. اوس هغه کارونه ټول په مرکز ګردیز کې هم ترسره کیږي، خو د برق د نشتوالي له امله له ځنډ او له خنډ سره مخ کیږي او همدارنګه یې قیمتونه لوړ دي. که چېرته دا اسانتیا رامنځته شي نو هغه کارونه چې پخوا به په ځنډ سره ترسره کېدل په ډېر کم وخت کې او ضر به ترلاسه شي.
د مدني فعالانو تر څنګ د پکتیا اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شپام شپېکم د مطبوع صنعت ودې ته خوشبین دی، وایي چې په دې وروستیو کلونو کې وده کړې، خو لا هم یو شمېر ستونزې داسې شته چې دغه کارونه ټکنی کوي.
مطبوع صنعت دغه نږدې دوو کلونو کې چې موږ او تاسې ګورو په پکتیا کې زیات شوی دی. پخوا دلته مطبع موجود وي، خو په نوم باندې مطبع وي، پټو کافیانو ته به مطبع لیکلې وه. اوس خوشبختانه چې موږ څلور مطبع لرو. ولې د معیار ستونزه شته دی؟ هغه وسایل چې روټا او سون او دغه ماشینونه دي که دوی دلته راوړي نو ته هغسې کافي برق شتون نه لري چې دغه ستونزې ته د هواري ځواب وویلی شي.
په پکتیا کې د سوداګرۍ او صنایعو ریاست چارواکي هم د مطبوع د مسؤلینو دغه ستونزې پر ځای ګڼي، خو ژمنه کوي چې په نږدې راتلونکي کې به د دوی د ستونزو هواري لپاره له ولایتي او مرکزي حکومت سره جدي خبرې اترې وکړي. په ګردیز کې د سوداګرۍ او صنایعو عامل رئیس ډاکټر نصیر عالمیار:
مطبوع هم په پکتیا کې ډېر وده کړې ده، رښتیا هم د فابریکې جوړه شوې دي، دوی په فعالیت پیل کړی. نو دوی ستونزه یې اولنۍ ستونزه دا ده چې برق نه لري، بازار کې تر زر باید راشي کې دوی فعالیت کی بعد دوی ته برق زمينه برابر شي دولت بعد دوی ته برق ورکړي
دا د سند د ودی خبرې په داسې حال کې کیږي چې په پکتیا کې په خوا تر دې پرته له دولتي مطبعه چې غیر فعال وکومه مطبان نه و موجوده خو په تیر یو کال کې په ګردیز کې څلور لوی مطبعه جوړ شوی چې د خلکو د اړتیا وړ چاپ کارونه دلته در سره کوي د سیمې د زیاتو خلکو په خبره چې چاپ شوی مواد د برېښنا نشټوالي له امله دوی ته په لوړه بیه تمامېږي
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي
د لوبو له میدانه
د آزادی رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو ستړي مسې زموږ د دیونی پاس پورتي خبرونه کې د اونۍ مهم ورزشي خبرونه او ترڅنګ به د افغانستان د فوتبال فدراسیون ټکنیک ډایریکټر تایر روفي سره مرکه واوري چې وایي فوتسال لوبه د تیر کلن په پرتله د پرمختګ په حال کې ده
خوشبختانه تاسو وایم چې فوتسال په افغانستان کې ډیر زیات رشد کړی موده مخکې چې زموږ ټیم لاړو قزاقستان ته اول قهرمان شو رالو او غنه مخکې زموږ فوتسال ملي ټیم لاړو تاجکستان ته او خل لوب تر سره کړی خل نتیجې راوړله
د دې ترڅنګ به د افغانستان د رزمي لوب اتل احمد ولی هوتک څخه واوري چې پروان کال کې د څو نړیوالو سیالیو تړون اصلي کړی دی
ډېر زحمت باسي ما هدف مې فکس هم دی چې هلته باید زه ګټون کړی شم ځکه استازیتوب د ټول هېواد کوم زما هېواد باید ګټون کړی شي
او د خبرونی په پای کې به واوري چې افغانان د کرکټ د هغو لوبغاړو په اړه څه نظر لري چې د نورو هیوادونو لخوا په نړیوالو سیالیو کې لوبیږي
په هر لوبه کې په هر میچ کې په هر اور کې په هر بیټنګ هر اننګز کې دوی کولای شي چې یو تجربه لاسته راوړي
ټوله نړۍ کې لکه کوم ځای کې چې د افغانستان ټیم لوبیږي نو د افغانستان نوم سر لوړی کوي
د خبرونی په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه له نجیبې زمان څخه واوري
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د 19 کلونو لوبغاړو د کرکټ ملي ټیم په آسیایي سیالیو کې د ګډون په هدف په هندوستان کې تمرینی لوبي کوي د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادی رادیو ته ویل چې دغه سیالي به د شلو لوبغاړو ترمنځ په هندوستان کې ترسره شي نو موري زیاته کړی چې دغه لوبغاړو لړل څخه به شپاړس لوبغاړي د آسیا په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف غوړه شي د یادونه وړ ده چې دا لومړی ځل دی چې د کرکټ د 19 کلونو ملي ټیم په نړیوالو آسیایی سیالوی که گردون کوي د افغانستان د فوتبال فدراسیون مسؤلین وایي چې د افغانستان د فوتبال ملي ټیم د تاجکستان د فوتبال ملي ټیم سره د وی دوستانه سیالي لپاره پوره چمتووالی لري د افغانستان د فوتبال فدراسیون فنی مرستیال یوسف کارګر آزادی رادیو ته ویل چې د افغانستان د ملي ټیم تمرینات لیوی میچ را په دی خو په لسیبي او لیا ټیم سره د دوستانه سیالي لپاره پوره چمتووالی لري د افغانستان د بدني روزنې ریاست مسؤلین وایي چې د کرلینګ لوبي لپاره پوره چمتووالی نیولې دي د کرلینګ فدراسیون مشر منور شهزاد آزادی رادیو ته ویل چې دغه لوبه په افغانستان کې ډیر مینوال لري او د دغه لوبي لپاره په قرغاو د بدني روزنې پر ریاست کې میدانونه په نظر کې نیول سوي دي کرلینګ یو ژمنې لوبه ده د دوو څلور نفري ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي او د دغه لوبي میدان 60 متره تور لري چې په نړۍ کې د یو تفریحي لوبي په نامه پیژندل شوی ده او د انګلستان د غوړ لیک سیالیو په لړ کې د منچستر سیټي ټیم د میډلز بورو سره خپل لوبه مساوي پای ته ورسول د فوتبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو پر اساس یو د یو پورانجي مساوي پای ته ورسیده د غلوبه د انګلستان په منچستر سټډیوم کې تر سره سو
د سپورت مینوال باید په دې خبر شي په افغانستان کې د فوتسال لوبه د تیر کلون په پرتله د پام وړ پرمختګونه کړی دی د افغانستان د فوتسال فدراسیون ټکنیک ډایریکټر تایر روفي د ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې اوس مهال فوتسال په څلور وشت ولایتونو کې فعالیت لري او هر کال د ولایتونو او مرکز د ټیم ترمنځ سیالي هم ترسره کیږي په دې اړه مې له ښاغلي تایر روفي سره مرکه کړې او په سر کې مې ورڅخه پوښتلې دي چې په افغانستان کې د دغه لوبي وضعیت څنګه دی نو مړي ویل
خوشبختانه تاسو وایم چې فوتسال په افغانستان کې ډیر زیات رشد کړی دا سو مودمخ کې چې زموږ ټیم لاړو قزاقستان ته ول قرامان شوراله او غنه مخک زمغه فوتسال ملي ټیم لاړو تاجکستان ته او خلوب تر سره کړ خ نتیجې راوړل او دا ټول زیار او دا ټول زحمتونه د فدراسیون د خونه دي دغه جمع زمينه د مربیان ته داوران د تخ خلوب غاړي چې د ولایت کې د په کابل کې او هم چې په خارج کې دوی لوبي کې دوه پرم ټورنمنټ نیولې او دوی راغې انتخابات شو او الحمدلله دا مخ نور په خګیدو دي او مخ کیږي
که خپل د پروګرامونو په اړه راتوایس چې ستاسو راتلونکي پروګرامونه څه دي
ان شاء الله راتلونکو ورځو کې یا راتلونکو میاشتو کې مونږ ټورنمنټ لرو د آسیای په سطح باندې اندر 20 یا د شلو کالو لاندې نولس کالو ټورنمنټ دی چې دا آسیای لوب دی آسیای لوب ته لاره پیدا کوي مقدماتي دی د لپاره مونږ چمتووالی نیولې آیات نظام ان شاء الله ایران ته ولایت ته دلته ټورنمنټونه شو خلو غاړي چې په نظر کې وي هغه راشي او ټیم سره خپل ملاتړ کوي او ختم ولرو
د افغانستان د فوتبال فدراسیون د فوتسال د لوبي د پرمختګ لپاره څه کړی دي
تاسو ګورئ چې هر لوبه نن سبا اکیډمیک ډول باندې مخکزي علمي ډول باندې مخکزي او یو مربی ته یو داور ته یو مدرس ته لازم دي چې دوی خیل علم ولري په نظری او په عملی ټوګه باندې چې موږ د لپاره د اف سی او د فیفا کورسونه رابللې او د کابل دولای څخه خم مربیان نغمه مربیان راغو د کې اشتراک وکړو او د روزن کې څخه چې په عملی او په نظری ډول باندې دوی خ درسونه خسته خپل ټیم باندې عملی کوي او د مختلفو ټیم باندې لري
او ورسې سوال مدادي چې فوتسال په کوم ولایتونو کې فعالیت کوي او په دغه ولایتونو کې د فوتسال لوبغاړي څومره دي
زمون فوتسال الحمدلله خوشبختانه بیا هم تاسو ته وایم چې مخکې په اته ولایتو کې و بیا په شپاره شو سالي رښتو شو اوس کم از کم یعنی د سالي رښتو لای څخه مونږ زیات فوتسالران لرو کمیټې لرو فعالیتونه غوي لري جمنازیمونه لري ټورنمنټونه لري د ځوانانو ټورنمنټونه لري په فوتسال کې او د بزرګانو ټورنمنټونه لري او د پیو او هم نن دوه لپاره مونږه د لیگ چې قرمانان زنونه یي او د زنو مسابقه دوه په زنو ډول باندې ټورنمنټ کوي او بیا راځي کابل ته د ټیم ملي او د نولس کالو ټیم چې د ملي انتخابي کې او د خپل مسابقه دي
او اوس هم د افغانستان د رزمي لوب اتل احمد ولی هوتک څخه اوري چې تر اوسه کوم سیالي نه ده بایللې او پر روان کال کې د څو سیالیو لپاره چمتووالی نسی
احمد ولی هوتکم د فری فایټ نړیوال اتل تقریبا د زمانو لسملو به واچې د روسي سیال سره درلوده چې تر اوسه پورې مې ماتند خورلې ځان ته مې هدف ټاکلی چې باید زما ته ونخورم همیشه مې زیار کوشش ډېر زیات باسم خوشبختانه همداسې هم شوي چې تر اوسه مې ماتند خوړلې یعنی مخکې له دې نه چې یو عالم لکه څنګه چې وایي یو نفر چې بال ماتې نه ژاړې اوښکې تویي هغه اوښکې د هغه خولې دي نو زه هغه خولې مخکې له سالې نه باسم او ډېر زحمت باسم او هدف مې فکس هم دی چې هلته باید زه ګټونکی شم ځکه استازیتوب د ټول هېواد کوم زما هېواد باید ګټونکی شي فایټ نایټ کې ما درې کلن قرارداد کړی چې درې کال کې زه باید دولس مسابقې ولرم خوشبختانه دوه مسابقې مې تر اوسه کړې چې دواړو کې بریالی شوی یم د فایټ نایټ سازمان کلوتم نو لس مسابقې نورې په درې کلو کې ماته منتظرې دي چې دا مختلفو هېوادو کې له مختلفو عارفانو سره تقریبا راتلونکي فلانه مې راتلونکي لوبې مې ان شاء الله یم نشته په لړ کې عارف مې معلوم شي او ځای به معلوم شي او هېواد مې معلوم شي کوم هېواد سره لوبه کوم او په کوم هېواد کې بیا هم زب زیار باسم زب کوشش کوم او ته هېوادوالو د دوګونو په علم د انسان ملي کمیټه سره ولاړ د افغانستان چارواکي لړپور چارواکي ټوله سره ولاړ دي زړل کوم تر مننه کوم خوشاله یم
محترم اوردونکو اوس هم د هو افغانانو نظر نه اوري چې د کرکټ د هو لوبغاړو پاړه خپل نظر شریکوي چې د نور هیوادونو په نړیوالو تجارتي سیالیو کې لوبيږي
نو می الهام دي د افغان ملي لوبډلې لوبغاړي لکه څنګه چې موږ معلومات لرو شهزاد محمدي او همدارنګ نبی ساحل په دغه لوبه کې خصل شوی دی دا زمنګ استادو لپاره زمنګ د ملک لپاره یو ډیره لویه ګټه او لویه ګټه ده ځکه چې دی ټیمونو کې لوبیږي په دې نړیوال سطح باندې دا یو تجربه ده چې قسمه قسم تجربې راوړلې شي د نورو لوبغاړو ته په هر لوبه کې په هر میچ کې په هر اور کې په هر بیټنګ هر اننګز کې نو دی کولای شي چې یو تجربه لاسته راوړي نو دا تجربه به دې چې کله دلته راشي نو خپل نورو لوبغاړو سره دغه تجربې شریکول شي چې دا ټیم دونه منفي اړخونه لري دونه مثبت اړخونه لري دغه ټول یو معلوماتي یو خوب لاسته راوړنه ده چې زمونږ استادو لوبغاړي په دغه جګ جیو ساتو لوبي.
دا د افغانستان لپاره ډیره مفید او ډیره ګټوره تمامیږي، ځکه چې د افغانان هر ځای ته چلل شي که هر ملک ته لړ شي د افغانستان لپاره ډیره ښه پدې ده چې افغانستان لوبغاړي د نور لوبغاړو لپاره یو تجربه راوړي او بل دوی ورسره پرمخ ځي، ګټه ته اخلي. نور لکه کم ټیمونه سره دی لوبیږي د هغې طریقې ته کومه طریقو باندې چې هغې لوبه کوي هغې له هغه لاندې کوي او افغانستان په ټوله نړۍ کې لکه کوم ځای کې چې د افغانستان ټیم لوبیږي د افغانستان نوم سر لوړی کوي.
ډیرو محترم اوریدونکو، د دې اونۍ ورزشي خبرونه مو هم دومره و، تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو درنه حضور ته حاضرېږم، د خدای په امان.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. قدرمنو اوریدونکو سلام، خدای مو تل خوشاله او د ظالمانو له ظلمه په امان کې لره. اوس تر ټولو دعاو مهمه د سر د امن ده، ځکه چې سر نه وي هیڅ هم نشته، او همدا سرونه دي چې سرونه خواروي، سرونه غوڅوي، سرونه لوړوي او سرونه په امن کې کوي. د خبرونې په پیل کې مو یو کانفرنس ته بیایو او د وطن بیانیه دراوړو.
د کانفرنس کاغلی او درنو ګډون کوونکو، اوس کاغلی دلبر خان دلبر ته بلنه ورکو چې راشي او د وکسین کولو په اړه خپل عالمانه وینا درو اوروي.
زما ډیر فرندز، آی وانټ ټو دا خبره وکړم چې وکسین یو ډیر امپورټنت چیز دی، اینڈ مو میبی چې خپل سوسایټی ته گیو دیس آیډیا چې خپل چلډرن ته وکسین وکړي. او امپورټنت بل خبره دا ده چې واکسین بای دی وی اون د ټایم وشي نو ګډ ریزلت بای وی. موږ باید دا ټینکینګ وکړو چې د خپل کمیونټی اند سوسایټی خیال وساتو، اند ټینک اباوت دس چې څنګه کولای شو خپل سوسایټی ته شو چې واکسینیشن از نیسیسری فور ګډ هیلت، اند وی میک پیپل مینټلی. نو د دې امپیکټ به ډیر ښه وي. که څوک about this kum question ya suggestion lari no please lemunga sara di share kri. No question and suggestion, okay.
او با خی صاحب کو سندغه خبري په پښتو ترجمه کینو خوشاله بشو.
That's why I all the talk mother tuli khabari pa pakhto kre
na tuli english ki wi khota ta pakhto kare di.
د 50-50 کیسې ډېرې کیږي، خو مونږ به هغه درواورو چې تر اوسه مولا نه دی اورېدلې.
خنو، ته د گاونډیانو پاک لڅ وای؟
زه به وایم چې گاونډیان دې هڅه نه کوي چې د موږ په کورنۍ چارو کې مداخله وکړي، او کنه بیا به موږ هم مجبور شو چې بل مثال عمل وکړو.
نه نه، ته به دا خبره نه کوي، ځکه چې د دې خبرې کول د ما صلاحیت دی.
هیڅ کلم د تا صلاحیت نشي کېدلی، د ما صلاحیت له دې نام لوړ دی.
خبره په شخړه ماړه وه، د تا په صلاحیتونو کې دا نه راځي چې ګاونډیو هیوادونو ته اختار ورکړي. دغه کار د ما صلاحیت دی.
زه وایم چې د ما صلاحیت دی.
او زه وایم چې د ما صلاحیت دی.
رئیس صاحبانو، که نه وي دواړه له دغې خبرې تیر سي او د دغې خبرې پر ځای یو بله خبره وکړي.
ته هم رښتیا وایي. داسې به وکړو چې د ګاونډیانو د مداخلې خبره به هیڅ نه کوو، او به وایو چې موږ نه غواړو د بل چا په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړو، نو له دوی مو هم همدغه انتظار دی.
دا خبره به څوک کوي؟
زه به یې وکړم.
نه نه، دا خبره زه کوم، ته یو بل څه ووایه.
سمه ده، ته یې وکړه، خو د نړیوالې ټولنې د مرستو په هکله به څه نه وایي، ځکه چې هغه زه په خپله وینا کې وایم.
هڅه مه کوئ چې ما محدود کوي، زم عق لرم چې د نړیوالې ټولنې مرستې یادې کړم او له مرسته کوونکو څخه یې مننه وکړم. هسې هم هر څه 50-50 دي.
زه نیت بدي نه درباندې کوم، خو دا د تا په صلاحیتونو کې نه راځي. ته باید د هیواد دننه مسایلو باندې وغږیږي او زه به په بهرنیو مسایلو وغږیږم. 50 تا 50 دی. ما
د تیرېستلو کوشش مې مه کوه. په بهرني سیاست کې هم 50-50 ده او په کورني سیاست کې هم 50-50 ده. په همدې متوافق سره کړی، کوشش مه کوه چې یوازې مې داخل ته ایسار کړي.
ته په بهرني سیاست کې تجربه نه لرې، نو ځکه باید یوازې په داخلي سیاست کې وغږیږي.
هیله کوم چې نور دغه د توهین خبرې ونه کړې. زه په بهرني سیاست کې یو عالم تجربه لرم. که د زړه ته نه لویږي، دریشیانې او کشوفش مې وګوره.
په هیڅ صورت کې دا نشم منلی چې د نړیوالې ټولنې د مرستو خبره د تا د خولې راوځي.
نو چې داسې ده، ته هم دا خبره نشي کولی. کنه بیا به مې مجبور کړي چې
څه
چې
مطبوعات راوغواړي همدغه خبره ورته وکړې.
له دې نه یم زیات وشمېره.
نو چې داسې ده، دواړه به دغه ویناوې کنسل کړو. د ما دوهم او د تا لومړی معاون به ویناوې وکړي چې هر څه یې وویل ودې وایي.
دا هم صحیح خبره ده، خو که د تا دوهم معاون دا خبره کوي، نو د ما دې هم دوهم معاون وي.
زه یې چې هر څه کوي وی کوي، د 50-50 په پړې مو تړلی یم، ملامت نه یم.
د برق بیلونو لوی غام جوړ کړای دی. د یو کور له دغه غامه مو خبره وو. ودلې ده، ما خو درته ویل چې له دې سړي نه دې چې شي شک نسته. رښتیا وایي مورې، ما هم ګمان نه کوو چې پلار به مې دومره څه له موږ نه پټ کړي. آرام خور دی سړی، چې آرام وخوړل بیا د هغه نه د نیکۍ تمه مه کوه. لکه خامار نیم ملک له ستوني تیر که. که نه زه یې چې راوادولم د توی پیسې یې قرض کړې وې. په قمار کې یوه غوجل هم حساب کړې وه، اوس یې په پاچایانو هم سترګې نه ډکېږي. مورې، غریب سړی چې په نس مړ شي همدغسې کوي. اوس دا ووایه چې څه ورسره وکړم؟ که عریضه پرې کوو دا هم نه کېږي. محکمه مو عریضه هم نه اخلي. که مظاهره پرې وکړو د انتحاري خطر دی پکې. او بلې، ټول قوم یې غلام کړی ده، مظاهرې ته هم څوک نه راسره وځي. مورې صبر کوه، صبر به یې پخپله ووهي.
څومره صبر وکړم؟ دا خو ښه وه چې راډیوګانو او ټلویزیونو وشرماوه، که نه تر مرګه به م نه وم پې خبره شوې.
مورې غلطي تر آخره پټه نه پاتې کېږي، آخر رسوا کېږي.
زړه خو مې غواړي چې زار ورکم، خو له آخرته ویرېږم. نه غواړم چې د دغه ګناهکار په قدر دوزخ ته لاړه شم. دوکه باز
زه. خیر دی مورې، صبر کوه.
دا وایه چې ولې دې دومره درواغ راته وویل؟ ولې دې تر اوسه د هر څه پټ ساتلی وو؟
څه شی مې پټ ساتلی وو؟
دغه درې څلور کورونه دي، په هر کور کې دې ښځې. وای وای اخ اخ، چې څنګه دې اوبه اوبه کړم؟
دا څه وایې؟ کومې ښځې؟ چیرته دې ښځې مې؟
هغه څلور کورونه دي د څه دپاره اخیستي دي؟ هغه چې د هر یوه درې څلور لکه افغانۍ یوازې د برق د بل قرض داره یې. تا په دومره برق څه کول؟ خو نه د فابریکه پرې چلولې او نه کومه کارخانه.
ساده کېږم، هغه کورونه مې د خپل تنظیم د کسانو لپاره دي، هغوی پکې اوسیږي.
د هغو دپاره خو د دوه درې دفترې نیولي دي. د هغو د برق بل دې هم نه دی تحویل کړی. و آرام خوره، د خلکو مالونه خو دې خوړل، اوس د بیت المال مال هم خوري.
لیونۍ کېږه ما، د حکومت سړی یم، زه باید ولې د برق پیسې ورکم؟
بلا مې درپسې چې نه یې ورکوي. هسې دې هم د آخرت دپاره څه نه دي پرېیښي. د کورونو خبره دې ولې پټه کړې وه؟
د کورونو خبره یاده شوې نه ده، نو ځکه ما هم څه نه دي ویلي. او ما ویل ته به خبره یې.
دا ووایه چې څوک ښځې لرې، ښځې دې راوښیه.
نور حق نه درکوم چې د ما په شخصیاتو کې مداخله وکړي. وهلکه شملو،
څه وایه پلاره؟
نور دې دغه مور وباسه، که نه بیا به ورته ښه نه شي.
مورې راځه ووځه، ورکوایه په دې خبرو پسې مه ګرځه.
ته هم د د پخوایې په څو میمن خانو کې څوک اوسیږي چې لکونه لکونه د برق پیسې در باندې پاتې دي؟
مورې، د موږ ملګری وي.
څه ډول ملګری؟
هر ډول خلک زی و راځي.
تاسې هم د پلار په قدم قدم یخی دی، خدای که به څوک خیر در څخه وکړي. لیله هغه غریبانو خوارانو څخه وشرمیږی چې بل ورغلی نه وي، بیا یې وختي تاویل کړی وي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، برای افغانپور، سپوږمۍ او زه هوسۍ حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 4.